مجله خبری حاضر از رادیو آزادی. حالا هم با همکارم صالح محمد صالح باشید. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه صدر فروغ له تاسو اوریدونکو ته از مال خوا سلام د خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. نن د شنبه د کاب یهود میاشتې 19 د مارچ 9 په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان په ارګمانی کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسم لپاره ترتیبات روان دي. د دفاع سرپرست وزیر وایي که طالبان د همدې اونۍ تر پایه له بریدونو لاس وانخلي افغان پوځیان به بیرته پر دوی بریدونه پیل کړي. د پوهنې وزارت په فرا او نیمروز کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقت ډول وتړل. د یونان حکومت پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر خپل سرحد نوي موانع جوړ کړي. د ثبات او همپالنې ډله وایي چې هم محمد اشرف غنی او هم عبدالله عبدالله د لوړې مراسم ځنډولی دي. د شغلی عبدالله د لوړې مراسمو د کمیسیون مشر فضل احمد مانوی تیر شپه ناوخته آزادي راډیو ته وویل
با پادرمیانی مقامات امریکایی
د امریکایی چارواکو په منځګړیتوب د ارګ د لوړې مراسم ودرول سول، ځکه نو موږ هم د لوړې مراسم وځنډول او موږ ته امریکایی چارواکو ډاډ راکړی دی. د افغانستان جمهوري ریاست د عبدالله عبدالله د ټاکنیز ټیم د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. عبدالله عبدالله چې د تلې د میاشتې د انتخاباتو نتیجې نه دي منلي، د یوه جلا حکومت د تشکیل ژمنه یې کړې ده. د دفاع سرپرست وزیر وایي که طالبان د همدې اونۍ تر پایه له بریدونو لاس وانخلي افغان پوځیان به بیرته بریدونه ورباندې پیل کړي. اسدالله خالد دا خبره یکشنبه په کابل کې په یوه ویډیویي پیغام کې وکړه.
تر اوسه پورې د افغانستان امنیتي ځواکونه په ټول احترام سره چې دې توافقنامې ته او د رهبرۍ خصوصا د جناب رئیس صاحب جمهور امر ته لري، موږ په دفاعي حالت کې یو. ولې که دا حالت نور هم دوام وکړي دا موږ ته د زغملو وړ نه ده، او موږ د دې هفتې تر اخره پورې امیدوار یو چې موږ بیرته د تاوتریخوالي کموالي او بالاخره اوربند ته راوګرځیو.
افغان حکومت او طالبانو د فبروري له 22 د یوې اونۍ لپاره د طالبانو له خال حملو سره سره اور کم اعلان کړی و چې ورپسې د فبروري پر 29 د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک شوه. د موافقې تر لاسلیک وروسته وسلولو طالبانو یو ور بیا پر افغان پوځیانو بریدونه پیل کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا پرون ویلي چې دغه ډله له امریکا سره د سوي تړون پر اساس خپلو ژمنو ته متحده ده. د پوهنې وزارت په فراه او نیمروز ولایتونو کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي او مرکزونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقت توګه وتړل. د دغه وزارت ویاندې نوري نزهت پرون ماښام ازادي راډیو ته د پوهنې وزارت د دې تازه پریکړې په اړه وویل.
موږ تصمیم نیولی ده چې په نیمروز او په فراه ولایتونو کې زموږ د ښوونځیو او زموږ د ټولو آموزشي مراکزو دروازو وترو ترسو چې موږ وکولی شو چې د کورونا ویروس د مخنیوي په برخه کې یو څه اقدامات ترسره کړو.
میرمن نزهت ویل چې د فرا او نیمروز په اړه دا پریکړه به د حمل یو ری میاشتې تر درېمې عملي کیږي او تر هغه وروسته به نوې پریکړه کیږي. په پام کې ده د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال د وري یا حمل پر درېمه پیل سي. په هرات کې هم چې لای دولتي ښوونځي نه دي پیل سوي، تر دې مخکې د کورونا وایرس په خاطر خصوصي ښوونیز مرکزونه تړل سوي وو. د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په هرات کې په کورونا وایرس د دریو نورو کسانو د اخته کېدو اعلان وکړ. د دې سره په افغانستان کې په دې وایرس د څلورو کسانو د اخته کېدو خبره تایید شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرتابه پلاوي دو غړیو محسن داوړ او علي وزیر ته بیګانه وخت د پاکستان حکومت اجازه ورکړه چې کابل ته سفر وکړي. دوی غوښتل چې کابل ته ولاړ سي څو د ولسمشر محمد اشرف غني د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي، خو پولیسو د سفر اجازه نه ورکوله. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه پرون نوښت لیکلی چې د پاکستان صدراعظم عمران خان لارښوونه کړې چې علي وزیر او محسن داوړ ته د کابل د یو ور سفر اجازه ورکړل سي. پرون په خواله رسنیو کې د محسن داوړ او علي وزیر ویډیوګانې خپرې شوې چې د پېښور د هوایي ډګر ساتونکو افغانستان ته د سفر اجازه نه ده ورکړې. دوی دواړو د پاکستان حکومت له دوی سره د دویمه درجه اتباعو په چلند تورن کړ. د یونان حکومت په پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر خپل سرحد تازه موانی جوړ کړي. اتن تور لګوي چې ترکیې د پناه غوښتونکو جوپو ته لاره ورکړي چې له دغو خنډونو یونان ته واوړي. د یونان حکومتي سرچینو پرون ویل چې دغه موانی به د سرحد د جنوب په دریو بیلابیلو سیمو کې سمدلاسه وغځول سي. پر دغې سرحدي سیمې د پناه غوښتونکو ډلې ورماتې سوي چې هڅه کوي ځانونه له ترکیې نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي. اتن وایي چې د یونان او ترکیې د سرحد پر 6 کیلومتره ساحه به موانی جوړ کړي. برخو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په استنبول کې وویل یونان باید د هغو زرګونو پناه غوښتونکو ته لاره ورکړي چې د دغه هیواد په سرحد کې په تمه ولاړ دي. دروازې خلاصې کړي او خپلې اوژې هم له دې باره مه لرې کوئ. پرېږدئ چې دا خلک نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي. ترکیې وړ مورځ خبرداری ورکړی و چې په سوریه کې د شخړو له سختېدو سره به د هغو پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ زیات سي چې له ترکیې څخه یونان ته اوړي او بیا غواړي چې ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غوړي هیوادونو ته ورسوي. البانیا د لومړي وار لپاره په کرونا وایرس د 2 کسانو د اخته کېدو راپور تایید کړ. دغه 2 کسان چې یو پلار او بل زوی دی په وروستیو کې له ایټالیا څخه راستانه سوي وو. د البانیا د روغتیا وزارت نن دوشنبه وویل چې د دغو 2 کسانو روغتیایي وضعیت ثابت دی. د البانیا شاوخوا 400,000 وګړي په ایټالیا کې ژوند او یا هم کاروبار کوي. ایټالیا هغه اروپایي هیواد دی چې کرونا وایرس ډیر زیات ځپلی دی. دغه وایرس لومړی په 13 دسمبر میاشت کې د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف او وروسته نورې نړۍ ته خپور سو. په ایټالیا کې په کرونا د خلکو د اخته کېدو 3,300 پیښې تایید سوي او 368 کسانې په نتیجه کې مړې سوي دي. د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د ایټالیا په شمال کې شاوخوا 14 میلیونه وګړي د نږدې 1 میاشتې لپاره قرنطین سوي دي. د یوې مالیزیایي الوتکې د نسکورېدو په تړاو د 3 روسي او 1 اوکراینی وګړي محاکمه نن په هالند کې پیلېږي. د مالیزیا هوایی شرکت دغه الوتکه د اوکراین د ختیځ په هغه سیمه کې چې د بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې وه د 2014 کال په جولای میاشت کې نسکوره کړای سوې وه. دغه 4 مشکوک کسان د هغې الوتکې د 298 مسافرو او عملیې په وجه نه تورن دي. دغه الوتکه د هالند له پلازمینې امستردام څخه کوالالمپور ته روانه وه چې د روسیې سخت په الوتکو ضد میزایل وویشتل سوه. په موړو کې د هالند 193 وګړي، د مالیزیا 340 او د استرالیا 38 وګړي شامل وو. اته بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. که څه هم د ثبات او همپالنې ډلې ویلي چې هم د محمد اشرف غني او هم عبدالله د لوړې مراسم ځنډیدلي، خو د افغانستان په ارګ ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غني د لوړې مراسمو لپاره ترتیبات روان دي. په بل راپور کې وایي چې وسلول طالبان وایي داسې نه ښکاري د افغانستان له حکومت سره سبا پلان سوي مذاکرې پر وخت ترسره سي. په اروزګان کې د پوهنې په سیستم کې د اداري فساد ادعا شوي
او په ځینې ساحو کې داسې د ضد کار کېږي. یو چاته مکتب لکه په لنګوټه کې چې ورکوو چې دا ستا دی، ټیکه هم ستا ده، جغل و ریګ بیې هم ته راوړې، قرارداد هم ستا دی، ته بیې راوړې.
په خوست کې په دولتي ادارو کې د ښځو د پراخې ونډې غوښتنه وسوه.
اوس هم 3 نفر رئیسان لرو، خو باید تعداد ډېر شي، رهبري هم کړی شي او ښه مدیریت هم کړی شي او ښه کارونه هم کړی شي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د ایټالیا په زیاتو برخو کې ځینې سیمې قرنطین سوي دي. 2 اونیزه پروګرامونه هم خپرو د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د افغانستان په ارګمانۍ کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غني د لوړو مراسمو لپاره ترتیبات روان دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې ځینو چارواکو ورته ویلي چې دغه مراسم نن خامخا ترسره کیږي. د محمد اشرف غني د لوړو مراسم چې په پام کې وه د کابر اتمه وسی یو ور ځنډول سیوی دي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د تلیا میزان پر شپږم سیوی، خو د لومړنیو او نهایي نتیجو اعلان یې څو واره ځنډول سیوی دي. خو تېره شپه ناوخته د ثبات او همپالنې ډلې ویلي و چې د امریکا په منځګړیتوب هم محمد اشرف غنی او هم عبدالله د لوړی مراسم ځنډولې دي. امید ظاهرمل د جمهوریت ریاست په ماڼۍ کې د ظاهرمل صاحب سره باندې په ماڼۍ کې د لوړی لپاره څه ترتیبات سنجول شوي؟
بله د دمګړي د ولسمشري معنی دا د جمهوریت هغه سیمه کې چې چې تم دا تاسو کو ساتونو د ولسمحافظونی د لوړ مراسم ترته شي تقریبا دلته سره ول چولان دي نو چې هغه دا ول عادي پر مخ باندې روان دي د هر سچینې موای چې نن د ورځې په اوږدو کې حتما دغه مراسم ترسره کیږي همدا اوس د ولسمشري معنی تشریفات وکړه او همدارنګه د نور ګارد چې مراسم وړاندې کوي هغه په خپل ترتیبات باندې همدغه هلته ابتدایي تدبیر نه شي هغه ترسره کوي تر څو د څو راتلونکو ساعتونو لپاره چې مراسم ترسره کیږي د هغه لپاره چمتووالی ونیول شي. ګڼ مېلمانه صالح صاحب چې راغوښتل شوي دي هغې ته په دوو ځایونو کې کېنول شوي دي او هر افسای د مچېته چې د تمه د ولسمشر لوډ او کې او د باندې هم یو بل ځای د مېلمنو لپاره جوړ شوی د سلام خانې ماڼۍ د باندې چې هلته بیا دغه مراسم په سکرین باندې ښودل کېږي او نږدې دوه دوه نیم زره کسان
بهرني مېلمانه هم راغلي دي د داخلي مېلمنو تر څنګ.
او بل کله چې موږ ارګ سیمه تر دن مکیدو ګډ بهرینه ډیپلوماټان چې په سفارتونو کې یو هغه مولي دل چې راډنن اسول ولسمشې معنی تر الله تر خوای په کور دن نه یو سمستیا سین هم تر نظر راغله چې په دغه مراسمو کې د ګډون لپاره ولسمشې معنی تا
زایمل سپ تاسو کته په جمهوریت ریاست کې است او بخشي د عبد الله ټیم څه ویلي دي چې دوی به هم موازی مراسم تر سره کوي که دوی دغه مراسم ځندول یا غسی چې دوی ژمنه کړې و
سهار وخت دوی ویل چې د امریکا په منګرتو باندې دواره دوی ژمنه کړې ده چې دغه تحلیل مراسم ځندي اما نږدې نیم ساعت وړاندې د صبح ته هم پاله ډلې ویان فرید خوجین ویل چې دوی دغه مراسم نن ترسره کوي آسمان په هر هغه ډول به بعد چې د پلان له مخې البته ویل کېږي چې د پلان پر اساس باندې چې دوی ټاکلی و دغه مراسم نن ترسره کوي دوی هم په البته دغه مراسم په اجرایي ریاست کې ترسره کوي خدای نه دی ویل چې کوم مېلمانه و تر بل شوي هغه هم د ګډون د مراسم کې د ګډون باندې نه منلې دا کنه هغه هم د مراسم کې وسو شرکت وکړي کنه.
ډېر مننه د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل وو د افغانستان پارک مانی کې چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو د ترتیباتو په اړه یې تاسو ته راپور درکاوه. د ثبات او همپالنې ډلې هم ویلي چې دوی هم د عبدالله دپاره د لوړې مراسم ترتیب کړي دي. د افغانستان پارک مانی کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو لپاره ترتیبات روان دي خو تېر شپه ناوخته د ثبات او همپالنې ډلې ویلي وو چې د امریکا په منځګړیتوب هم محمد اشرف غنی او هم عبدالله د لوړی مراسم ځندولی دي. په کابل کې د سیاسي مسایل تحلیلګر محمد شفیق امین را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. امین صاحب څه فکر کوي چې د افغانستان د پاره د دوو لوړو موضوع څنګه ده؟ خلک څه وایي په دې اړه؟
سلامونه تاسو ته او نیکی هیلې. ګورې زه فکر کوم چې کاملا دا یو غیر قانوني مسله ده په اساسي قانون له ازاوی نه کوته وګورو دا د ملي حاکمیت تجزیه لپاره یو حادثه ده او دا د ملي خیانت کې شمیرل کیږي کومې هڅې چې د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم یې کوي. په افغانستان کې انتخابات ترسره شول او انتخابات د کمیسیون د ټاکنو د کمیسیون لخوا نتایج اعلان شول او د شکایت کمیسیون شکایت تر رسیدګي وکړه ټول قانوني پړاوونه د انتخاباتو ترسره کړل د ټاکنو د قانون سره سم او د اساسي قانون سره سم د ټاکنې ترسره شوه. یو لړ څوز چې وی هغه څوز ته د شکایت کمیسیون رسیدګي وکړه او خپل دغه د ثبات او همپالنې ټیم خپل شکایتونه ته درج کړي او هغه شکایتونه د قانون سره سم وڅېړل شو. زه فکر کوم چې خورا یو بد مسله رامنځته شوې ده دغه او دغه بد مسله مسؤل هم فکر کوم د ثبات او همپالنې ټیم مسئولین دی
او د ثبات او همپالنې ټیم هم پر انتخاباتي کمیسیونونو او هم پر جمهور ریاست تور لګوي چې دوی په ګډه دغه هرڅه ترتیب کړي دي چې د جمهور ریاست پایلې د ولسمشر غنی په ګټه تمام شي.
ګورای ک متاس پام وکړو دغه د انتخاباتو د قانون سره سم د کمیسیون تشکیلات د رامنځته شو چې ټول ټیمونو اساسو کې برخه درلودل عند خپل ډاکټر صاحب عبدالله په هغه فلاوی کې حضور درلود چې د ټاکنو د کمیسیون غړي و ټاکل. زه فکر کوم چې دا د څنګه مسایل ډېر توجیه نه لري او اوس چې کوم هڅه دوی کوي فقط یوازې او یوازې د واک د ترلاسه کولو لپاره وي هڅه کوي نور د قانوني لحاظه هیڅ توجیه نه لري او زه ورته د دې اړخه ګورم چې دغه حادثه د ملي واکمنۍ دی تجدید لپاره یو حادثه ده او زه فکر کوم دا یو ملي خیانت دی
بل امې سره ټاکل سوی سبا بین الافغانی خبری پالیسی کتسم په ډیره هم شک او شبهې ست چې شاید دا پایل نسی طالبان او واشنگتن په دوه کې څو ورځې مخکې د سولې مشروطه موافقه لاسلیک کړه د لوړی پر سر د غلانجه څومره دغه حادثه زیان منوي
په دې شک نشته چې دغه حادثه رسول روان بهیر ته زیان راولای شي یو زیان داره چې توافقنامه چې رامسته شوی ده کېدای شي په خپل وخت هر څه ترسره نه شي خو زه فکر کوم چې بین الافغانی خبرې به رامنځته شي اما کېدای شي په خپل وخت باندې یعنی هغه وخت چې پروکلی کې ټاکل شوی دی یا د کاپ د میاشتې شلمه نېټه په دې نېټه به ترسره شي حکومت له لورې وروسته کېدای شي په سوله تمرکز وکړي اما وخت کېدای شي ضایع شي او خپل وخت باندې شاید مسایل ترسره نه شي
او دغه سیاسي لنډې څومره کولی شي د افغان حکومت د دریز پر پیاوړتیا تاثیر وکړي
زه فکر کوم چې یو څه زیان رسوي اما حکومت باید دې ته پام وکړي چې له نورو اړخونو اجماع رامنځته کړي سولې په بحث باندې یوازې د ثبات او همپالنې ټیم که ناراضه کېږي هم زه فکر کوم چې نورې ډلې ټپلې سیاسی ګوندونه د مدني ټولنو استازي د ښځو بنسټونه او همدار از سیاسي شخصیتونه د دوی اجماع باید راخپله کړي دا خورا یو مهم بحث دی سولې بحث حکومت په یوازې توګه مخته نشي بولای او اجماع ته ضرورت لري او د دغه اجماع په وړاندې باید حکومت نرمښت راولي او خپل هغه پخواني سیاست کې چې پر یوه حده سخت سیاست وو زه فکر کوم چې حکومت باید نرمښت راولي او د دغه نرمښت وروسته کولای شي چې اجماع رامنځته شي او هغه زیان کوم چې حکومت ته متوجه کیږي رسول پروان به هیڅ فکر کوم هغه جبران خلش
ډیر مننه په کابل کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین ور سره د ټلیفون پر کرښه را سره خبرې کولې د ونسن پارک باندې کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړی مراسمو لپاره ترتیبات روان دي خو د ثبات او همپلنې ډله وایي چې دوی هم د عبدالله لپاره د لوړی مراسم تابع کړی دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري
مخکمه وردل چې د افغانستان پارګمانی کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړی مراسمو لپاره ترتیبات روان دي د ثبات او همپلنې ډلې هم ویلي چې دوی هم د عبدالله لپاره د تورته مراسم پلان کړی دي د افغانستان د جمهوریت ریاست ټاکنې د تلیا میزان د میزان میاشتې پر شپږمه وسوي خو د لومړنیو او نهایي نتیجو اعلان یې څوارې ځنډول سوي دي دا ورستی تحولات په داسل کې راځي چې د افغانستان د سولې لپاره به د ورستیو کې حدسې هم چټکې سوي دي اکرام په کابل کې دی د نن ورځې وضعیت سره لدی اکرام صاحب په کابل کې نن وضعیت څنګه دی په داسل کې چې د لوړی د مراسم لپاره ترتیبات نیول کیږي او دا ټاکل سوی ده چې عبدالله جلا او ولسمشر محمد اشرف غنی جلا مراسم ورته جوړ شي
په دواړو ځایونو کې په سپیدار مانه کې هم د تحلیف مراسم نیول شوې دي د غشان پارک کې هم نیول شوې دي او له دواړو ځایونو نه چې کوم خبرونه موږ ترلاسه کوو دواړه ټیمونه وایي چې دوی به د لوړی مراسم ترسره کوي په کابل ښار کې وضعیت د نورو ورځو په برخلاف لیدل کیږي په مهمو اتصالو لارو کې ځنګړي پولیس ځای پځای شوی دی ارګ ته ټولې غلی لارې د ترافیک پر مخ باندې تړل شوې دي د غشان اجرایي ریاست ته هم ټولې لارې د ترافیک پر مخ باندې تړل شوې دي او وضعیت د نورو ورځو په پرتله باندې بهي معکوس بل ډول ښکاری نن دوشنبه په ټول په کابل کې عمومي رخصتي هم اعلان شوې ده نو وکتل شي چې 2 بجې دغه مراسم پیل کیږي سر لدی چې د افغانستان ملي ټلویزیون لوو سلایف نشرات ارګ پیل کړی دی وایي چې دغه مراسم په یو لسو جو باندې د ورځې پیل کیږي او دوی په ژوندۍ باندې باندې دغه مراسم خلکو ترسي نو تر دې دمل هم معلومات نشته دي چې په ارګ کې مراسم په کوم شکل باندې تر سر کیږي د غشان په اجرایي ریاست کې ځکه ریپورتونه دا موجود دي چې شاید اجرایي ریاست او د ارګ ترمنځ کوم جوړجاړې لا هم خبري وي چې روان دي او کېدې شي کوم نتیجې ته ورسیږي سره لدی چې دوی رسمي نه تاییدي د صوبات او همپالنې انتخاباتي ټیم وي چې 13 شپه دوی په دې اړه باندې خبرې درلودې خو کوم نتیجه ورنکړه. دغه شان ارګ یو صلاحکار فضل فضلی هم په خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې دوی ډیره هڅه وکړه چې د هر څه د قانون لالار نه مخته یوړل شي، خو مقابل ټیم ډیر لوړ غوښتنې درلودې او د همدې غوښتنو په پایله کې خبرو او جوړجاړي کوم نتیجه ورنکړه. نو د کابل وضعیت ډیر کوم خاص سنتر سره کیږي، واځي هم دومره چې په سلورلارو کې پولیس تر سره کیږي، ځنګړي پولیس ځای په ځای شوی دی او ارګ ته ټوله ورغلې لاري.
بل اکران صاحب، حقوق په هاندې موضوع ته په کوم سترګه ګوري چې دا ډول مراسم په جلا ډول ترتیبیږي؟ یعنی د حقوقي نظر دا موضوع دی څنګه ارزوي په افغانستان کې حقوق په هاندې؟
حقوق پوهان عموما کله چې د قانون باس راځي او قانون ته مراجعه کیږي، نو د حقوق پوهان وینا ده چې د قانون لمخه نه یو ټیم بریالی اعلان شوی دی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري نه، نو په قانوني لحاظ باندې هغه غټون کیدی. په حقوقي لحاظ باندې اصلا دوه د تحلیف مراسم د لوړې دوه مراسم دا هیڅ توجیه لري په قانوني لحاظ باندې، او بغیر لدینه چې په یو هواد کې یو ډول مسخرامیز یو څه ترامنس شل دینه وره خواته بل څه نه بلری لزان سره. نو حقوق پوهان په دې نظر دي چې باید لکتر لګه په حقوقي لحاظ باندې د یو حل لار ولټول شي ترسو په نړیوال سټیج باندې افغانستان یو ډول بدنام هم نشي او داخلي جوړجاړ رامنځته شي.
ډیره مننه اکرام الله اکرام چې د کابل د وضعیت په اړه سره څرګندونه کولې. د نموړي څرګندونه په داسال کې وچې دارګ په مانی کې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړی مراسم لپاره ترتیبات نیول سوی دي. د ثبات او هم پلین ډلې هم ویلي چې دوی هم د عبدالله لپاره د تورت د موازی مراسم لپاره ترتیبات سنجولې دي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
وسلول طالبان وایي داسې نشکري چې د افغانستان له حکومت سره به سبا سیشن به د مارچ په لسمه پلان سوي بین الافغاني مذاکرې پر وخت ترسره سي. د دې ډلې په خبره دغه مذاکرې ځکه شی ونیسي چې د جمهوري ریاست دواړه سیالان محمد اشرف غني او عبدالله په پام کې لري چې د لوړي دوه موازي مراسم جوړ کړي. لکه چې د امریکا متحده ایالاتونو په قطر کې تر مذاکرو وروسته له طالبانو سره د فبروري پر 9 د سولې یو لانجمنه موافقه لاسلیک کړه، واشنگتن پر افغان حکومت فشار وسلې چې له دې ډلې سره مخامخ خبرو تکشینی. د بین الافغاني خبرو هدف د طالبانو او افغان حکومت د مرکچانو جرګه کول دي چې د ټولنې د بیلابیلو اقشارو استازي به هم پکې برخه لري. په دوحه کې د سوي موافقې له مخې تر بین الافغاني خبرو مخکې باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله بشپړه سي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وایي په دسل کې چې د ولسمشر محمد اشرف غني او په ولسمشری ټاکونې کې د هغه د عمده سیال عبدالله ترمنځ اختلافات سته، فکر نه کوي چې په کابل کې به چارواکي د بندیانو تبادله پر وخت بشپړه کړي. مجاهد پرون رویټرز اجانس ته ویلي د لوړې پر ځای له دوی غواړو چې پر بین الافغاني مذاکرو تمرکز وکړي. د طالبانو ویاند وایي له دغو افغان چارواکو غواړو چې داخلي اختلافات یوې خواته پرېږدي، له لوړې لاس واخلي او د سولې لپاره کار وکړي. ذبیح الله مجاهد ویلي د افغانستان له زندانونو د 15,000 طالب بندیانو د خوشي کېدو لپاره عملي ګامونه نه دي اخیستل سوي. د واشنگتن له فشار او د طالبانو له دې ژمنې سره سره چې وایي زر تنه نیول سوي افغان پوځیان او ملکي دولتي مامورین به خوشي کوي، ولسمشر غني د 15,000 طالب بندیانو له خوشي کېدو سره په عامه مخالفت ښوولی دی. ذبیح الله مجاهد ویلي د دواړو لوریو د زندانیانو ساتونکو پرون اوړ مورس په دوحه کې سره کتلي دي. دا لیکلي چې د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې مشروطه موافقه لاسلیک سوې، د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ لومړی رسمي تماسونه ګڼل کیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په فبروري میاشت کې محمد اشرف غني د ټاکنو د څه باندې 50% رایو په ګټلو سره ګټونکی اعلان کړ. کمیسیون ویل عبدالله د څه باندې 9% رایو په خپلولو سره په دویم کتار کې راغلی دی، خو عبدالله ادعا کړې چې د رای شمیرنې پر وخت په پراخه پیمانه درغلی سوی او ټینګار کړی چې د انتخاباتو ګټون کوي او د ټول شمولو حکومت د تشکیل ژمنه کړې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسو آزادی رادیو ته ورغیست او سم د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. واشنگتن پوست ورسپانې چې امریکا خبریږي په خپل یو تازه غنې کې د طالبانو او امریکا د سولې پر موافقه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په کابل کې ګڼ کسان د فبروري د 9 دغې موافقې ته د خیانت په سترګه ګوري. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ تر څه باندې 18 جګړې وروسته دغه موافقه د دې جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي، هغه څه چې د دې جګړې پلویانو او طرحانو ورته کومه اشاره نه ده کړې. د ورسپنې په لیکنه افغان چارواکي او تحلیلګران په دې باور دي چې په قطر کې د لاسلیک سوې موافقې له کبله د افغانستان حکومت چې هڅه کوي له خپله اړخه له طالبانو سره جلا مذاکرې وکړي په یوه کمزوري موقف کې راغلی دی. د موافقې له مخې به تر بین الافغاني مذاکرو مخکې چې سبا سه‌شنبه ته پلان سوي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ به بندیان هم تبادله کیږي. د واشنگتن پوست ورسپانې په لیکنه څرنګه چې د موافقې په متن کې طالبانو ته د افغانستان د اسلامي امارات خطاب سوی، دغې ډلې ته نور مشروعیت هم ورکوي، حال دا چې د امریکا متحده ایالتونه دا ډول کوم سیاسي موقف په رسمیت نه پیژني. ورسپانې د یوه افغان چارواکي وینا راخیستې چې شکایت یې کړې د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقې له طالبانو کافي امتیازونه نه دي اخیستي، د دې پر ځای پکې د افغان حکومت په استازیتوب لانجمن تعهدات سوي دي. دغه چارواکي چې نوم یې نه ده اخیستل سوی ویلي په نتیجه کې به طالبان احتمالا د افغانستان له حکومت سره له یوه پیاوړي موقف څخه مذاکرو ته کښېني. په داس سره چې امریکا او طالبانو په خپلو کې موافقه لاسلیک کړې او په پام کې د بین الافغاني مذاکرې پیل سي، په افغانستان کې د نورو افراطي ډلو د فعالیت په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي. د امریکا آنلاین خپرونې لانګ وار جورنال بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه تحرکاتو ته کتنه کړې ده. د خبرونې په حواله دغه ډلې په کابل کې د جمعې په ورځ د وحدت ګوند پخوانی مشر عبدالعلي مزاري پر 15 تلین د حملې مسؤلیت منلی دی. په هغه حمله کې 2 کسان ووژل سول او 3 زیات نور کسان ژوبل سول. لانګ وار ژورنال لیکي داعش ډلې په افغانستان او نورو هیوادونو کې فرقوي شخړو ته د لمن وهلو لپاره تر ډیره پر شیعه وګړو حملې کړي دي. د خبرونې د لیکنې په یوه برخه کې راغلي داعش ډلې تیر کال هم په کابل کې د مزاري پتلین راکټي حمله کړې وه چې لږ تر لږه 3 کسان وژلي او نږدې 19 تنه نور ټپیان کړي وو. که څه هم د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان کړی و چې داعش ډله چې لومړی په ننګرهار ولایت کې سر راوچت کړی و بیخي له منځه تللې ده، خو په کابل کې وروستی برید د دې ښکارندوی کوي چې دا ډله لا هم د لویو حملو له توانه لوېدلې نه ده. ایتالیا د کورونا وژونکي وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د دغه هیواد ګڼې شمالي سیمې قرنطین کړي. سفیولا ستانکزای جزئیات لري.
د ایتالیا په شمال کې د سوداګریز ښار میلان په شمول ګڼې سیمې لپاره قرنطین شوي. حکومت دغه کار د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف کړی. په ایتالیا کې په قرنطین شوي سیمو کې تر 14 میلیون خلک اوسیږي او د وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د حکومت دغه اقدام بیمخینه بلل شوی. د قرنطین وضعیت به اپریل میاشت تر 3 پورې جاری وي. د ایتالیا صدر اعظم جوزف کونټي پرون شپه په دې اړه وویل
چې سرا ایل وینکولو
بیزای تاګراتک د غوسیمو تمنه شوې او همدارس د نن په دغه سیمو کې استثناات شته، خو یوازې د اړینو کارونو بیرنوي حالاتو او صحي مسایلو لپاره
سپوستامنتی پر موتیوی دی سالوته.
د رویټرز د تازه راپور لمخې په ایتالیا کې یکشنبه ناوخته د 103 تازه مړیو قضیه ثبت شوی چې په دې سره دغه هیواد کې د کرونا وایرس له لاسه د مړو شوی شمیر 346 ته ورسید. په ایتالیا کې په کرونا د اخته خلکو شمیر هم تر 200 اوخته او ویل کېږي چې د وایرس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. اخو د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس پرون له واتیکان د انټرنیټ له لارې خپل پلویانو ته وینا وکړه او د کرونا وایرس په اړه سپارښتنه وکړه. په کتابتون کې د پاپ په قیدېدو سره نن د دعا مراسم لږ څه عجیبه دي، خو تاسو ګورم او د تاسو ترڅنګ یم. د دعا له لارې له هغو خلکو سره نږدې یم چې له کرونا وایرس زیانمن شوي او هغوی چې د ناروغانو پالنه کوي. پاپ په خپله روغ دی، خو یو همکار یې په کرونا وایرس اخته شوی. د اروپا ګڼو نورو هیوادونو ته هم د ایټالیا له لارې د کرونا وایرس د انتقال راپورونه تایید شوي. د کرونا وایرس اصلي زیانمن هیواد چین کې بیا کرونا وایرس د انسانانو ژوند سخت ګواښي. د ګوانجو ساحلي ښار کې پرون یوازې په یوه پیښه کې 10 ناروغان مړه شول. دا 10 کسان په هغه هوټل کې مړه شوي چې په کرونا وایرس د اخته ناروغانو قرنطین ته ځانګړی شوی و. په چین کې تر اوسه پورې څه باندې 80,000 کسان په کرونا اخته شوي او له 3,000 زیات مړه دي. په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر له یو لکو اوخته خو له روختون نه د رخصت شوی خلکو شمیر هم له شپیتو زرو اوخته ده. تر ایټالیا او چین روسه د نړۍ دریم هیواد چې پکې ګڼ خلک د کرونا وایرس قربانی شوی ایران ده. په ایران کې د نږدې 200 کسانو د مړینې خبر د دغه هیواد د روغتیا وزارت لخوا یک شنبه تایید شو. د ایران په ټولو 13 ولایتونو کې د کرونا وایرس پیښې ثبت شوی او ټول ټال په کرونا وایرس اخته خلک 6500 ته رسیږي. ایرانی چارواکو له خلکو غوښتي چې تر ممکنه بریده دي له غونډو او تاګ راتګ ډډه وکړي. د ایران او اروپا ترمنځ د الوتکو ټول پروازونه هم ځنډیدلی دي. په ایران کې دغه هیواد د رهبر آیت الله علي خامنئی دی او سکرتار د پارلمان د شلته نوغړیو د روغتیا د مرستیال وزیر او ګڼ نورو چارواکو د کرونا وایرس قضیه ثبت شوی او دغه خلک قرنطین شوی دي.
د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون خبر ورکړی چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړی مراسم د 2 ساعتونو لپاره وځنډول سول. د ازادي رادیو خبريالان وایي چې د ثبات او همپلنې ډلې هم د عبدالله لپاره د ورته موازی مراسمو تابع کړی ده. د دفاع سرپرست وزیر وایي چې طالبان د همدې اونۍ تر پایه له بریدونو لاس وانخلي افغان پوځیان به بیرته ورباندې بریدونه پیل کړي. اسدالله خالد دا خبره پرون کړې ده. د پوهنې وزارت په فراه او نیمروز کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي او مرکزونه د کورونا وایرس تخپرېدو د مخنیوي په هدف په موقته توګه وتړل. د یونان حکومت په پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر خپل سرحد نور موانع جوړ کړي. البانیا د اول وار لپاره په کورونا وایرس د 2 کسانو د اخته کېدو راپور تایید کړ. او د یوې ماليزیایي الوتکې د نسکورېدو په تړاو د دریو روسي او یوه اوکراینی وګړي محاکمه نن په هالند کې پیلېږي. د ورزګان ځینې مدني فعالان او د ولسي جرګې استازي تور لګوي چې د پوهنې په برخه کې اداري فساد سته. دوی وایي چې د پوهنې ریاست مسؤلانو په دې ولایت کې د ښوونځیو په ودانیو کې په ښکاره فساد کړی دی. شریف الله شرافت راپور لري.
د ورزګان ولایت د خلکو استازي مدني فعالین او خلک وایي چې د پوهنې ریاست مسؤلینو په دغه ولایت کې د زرګونو زده کوونکو په سترګو کې خاورې اچولې دي. په ولسی جرګه کې د دغه ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې زیات شمیر ښوونځي خامه جوړ شوي خو پیسې د پخو وتلې دي.
په پخه خښته مکتبونه نیولې و هغه په خټو جوړ کړل. بعضې مکتبونه زینوم نه ده شیان چې په دوشانک د جزاک په ساحه کې دي چې ما چې تادای شي دي. بل مکتب په خټو اعلان نه دی جوړ کړی. بل د شین د چټو په منځکه کې چې ابراهیم خونده ته ول کړی و ما چې تادای شي.
د خامه ښوونځي له جملې څخه یو هم د ورزګان ولایت مرکز ترین کوټ اړوند د ګرما په سیمه کې ده. د دې ښوونځي زیاتې برخې نړیدلې دي، چتونه لویدلې دي او ټوله په خټو جوړه شوې ده. خو یوازې په سپین رنگ باندې سربیرنه وهل شوې ده. یوازې دا ښوونځي نه ده چې خامه جوړه شوې ده، د دې په څیر دغه ډول لسګونه نوري هم موجود دي. مدني فعالین بیا وایي چې په دغه ولایت کې زیات شمیر ښوونځي خیالي دي او یو شمیر بیا ځینې زورواکو ته په سیمه کې د پوهنې ریاست له لوري په لنګوټو کې ورکول شوي دي. مدني فعال احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته داسې وویل:
دلته ډېر خیالي مکتبونه و په داسې ځای کې چې اصلا هیڅ ضرورت نه و. هغه ملک یو څوک پور سره لاس او په هغه ځای کې به کلی نه و. ډیر یو ګوښه ځای کې به دا مکتب جوړ شوی و. وروسته به ښه رنګ شوی شکل کنان به هم په کښې کې و. اما متاسفانه هغه به په خټو سر بې چادر نه درلودی. ډیر په بد حالت کې به و. یا به هم ځینې داسې و چې ډیر لږ بارانو به د بینه وړي او دا لړۍ اوس هم ادامه لري. او په ځینې ساحو کې داسې د ضد کار کېږي. یو چاته مکتب لکه په لنګوټه کې چې ورکول شو چې دا ستا دی، ټیکه هم ستا ده، جغل و ریګ به هم ته راوړې، قرارداد هم ستا دی، ته به راوړې.
ګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین هم منی چې په دغه ولایت کې یو شمیر ښوونځي په خامه توګه جوړ شوي خو پیسې د سیخه او کانکریټ د وتلې دي. خو دوی وایي دا څه د پخواني رئیسانو په وخت کې شوي دي. د دې ادارې مشر میرزا محمد سالارزوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
په روسو کې ستونزې مشکلاتې په تیر باندې زه ډېر فوکس نه کوم، نه غږېږم. ولې پوهنې وزارت د دې لپاره د شفافیت لپاره ژمن دی او د ژمنتیا په اساس باندې هڅه کړې ده چې دغه ټولې پروژې انکشافي دهات او ولسی تړون ته واړي تر څو پوهنې وزارت یوازې د تعلیمي برخه کې خپل هڅه وکړي او خپل انرژي مصرف کړي.
د ورزګان د پوهنې ریاست دغه مسؤلین زیاتوي چې دی پلان لري سږ کال هم په دغه ولایت کې تر ډیر شو زیاتې ښوونځي نورې هم جوړې کړي. خلق بیا له دولت غوښتنه کوي چې فساد کوونکي د قانون منګولو ته وسپاري او حساب دی ورسره وکړي.
له خوست څخه راپور درلود خو د وخت د کموالی لپاره نسخ پرولې دا راپور په نور خبرونه کې بدل شوی دی. هلمند له مرجی څخه عبد العزيز غالب په خپل سیمه کې لیکلي سیاستوال باید اختلافات پای ته ورسوي او سولې ته پام وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي کو حکومت خپل منځي اختلافات له منځه یونسي د سولې خبرې به تکني سي. عبد الواحد مدقق له لوګره عبد الله د مشکلات نه پیدا کوي او پایلې دی ومني د سولې بین جعفری لیکلي چې د سولې بین الافغاني خبرو ته هیله من یو او حافظ خپلواک شجاعي د تخار لاشکمش ولسوالي لیکلي د دې ولسوالي د زرمخ په کلی کې یو تن چې لیران څخه راغلی د کورونا وایرس باندې اخته سوی دی. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیزه پروګرامونه خبرو د انصاف پلاټ کې او د ورکو د سنو د پلاټینې پروګرام
د انصاف پلاټ کې
یو چاغې پسې ورشبل یو غې پسې ورشم دې کې ربان ورستی رشي او ناهیل بیر تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واوري چې د لغمان ولایت د غازی بابا له خارګوټ نه د شکرالله په نامه یو کس د دغه خارګوټ د نورو اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی په خارګوټ سیلاب او د باران اوبه راځي او په هر موسم کې ورته زیانونه رسوي. د ده په خبره سره لدی چې مسؤولو چارواکو ته ډېرې عریضی کړي خو ستونزه نه ده حل شوې. دغه ستونزه مو د لغمان ولایت له چارواکو سره شریکه کړې ده. زه خان محمد سیند دغه خبرونه وړاندې کوم. پام ورته راړو. اوس به ټلیفون کوونکی په خپل ځان معرفي کړو دا چې ستونزه څه ده پاړه به ووایي.
نوم مې شکرلا ده د لغمان ولایت د مرکز شارک سلطان غازی بابا خارګوټي د ارچار بلاک اوسیدونکی یم. مشکل هم دا درې کاله کېږي زمونږ د 15 کورونو ستونزه ده چې په نمایندګي زه در سره غږېږم. د ارچار بلاک غرب طرف ته د جامع مسجد تر شا د سرک د هوارولو ستونزه لرو چې ښاروالۍ په خپله جوړه کړې ده. د ده په امر مونږ کورونه جوړ کړه او ده د لنډ وخت لپاره د سیلابونو مخه ونیوله. له مونږ نه یې اوبه چپې کړې وې. وروسته د پوهنتون د سرک د جوړولو لپاره په رهایشي نمرو پول یې په همغه اوبو دوباره جوړ کړل او د نورو خوړونو اوبه یې هم زمونږ په کورونو برابرې کړې. د پول اوبه د سیلابونو بارانونو اوبه زمونږ په کورونو باندې راځي. په سرک کې ډنډیږي تګ او راتګ پرې نه کېږي او اوبه د وتلو لاره هم نه لري. څو وارې زمونږ کورونه ډنګ او تخریب شوي. مالي او ځاني زیانمن شوي یو. درې عریضې مو هم کړي په ښاروالۍ کې دي. څوک زمونږ غږ نه اوري. کله نه ستونزه مو د ښاروال سره شریکه کړې. کوم کار یې نه دی کړی. په ډېر درنښت د تاسو څخه هیله کوم چې زمونږ ستونزه د لغمان ښاروال سره شریکه کړئ. ډېره مهرباني به وي.
تاسو وویلې کنه چې دا خارګوټی دی نو خارګوټی خو باید سرک ولري منظم سیستم ولري کنه.
دا خو داسې و چې د ښاروال ویلی چې دغه کورونه جوړ کړي رهایشي دي. خارګوټی دا وجو نه لري د خپل په غم کې دي او کورونه دا کورونه جوړ کړه. دې کال کې څوک وایي چې ما دیوالونه چپ کړي دي. مریم امتحانو دیوالونه چپ کړي زو شکایت کو څوک غږ نه اوري.
داسې امکان نه لري چې تاسو یو حشر وکړي یا په ډلیزه توګه په خپل کار وکړي که حکومت رسیدګي نه کوي تاسو یو اقدام نه کوي.
اقدام خو څو ځلې مونږ لاړو. هغه زورور خلک چې دي کم زورواکي چې دي دلته د فایدامې د سرک د لغمان پانتون خوا کې فایدامې یو القوي سرک جوړیږي سیلان لپاره کار پرې روان ده. کم زورواکي خلک وو هغوی څلور پلونه منظور شوي وو. هغه دوه بیخي خط اندازي ته پرېنښوده چې پلونه بېرته په دې نمرو باندې سپاره کړي. هغه مونږ بې وسه کسه خلک چې پاتې شو یو څو کوره وو او اخوا ته یو بل پل جوړ شوی. دا مطلب دوی زړه وو چې دغه د ټولو پلونو د خوړونو اوبه ټولې سمې کړي دي. مونږ په کورونو باندې ځکه مونږ د وسه او توان طاقت نه لرو. په قرضو پورم کورونه جوړ کړي اله هم دغه کوم چې سیلاب راځي کورونه هم ډنډیږي او بالاخره ماشومانو ته کور په امانو غر کې کړو. داسې کړو چې بېخي د دې وسه نه لرو چې سعودیه پورې شکایت ته لاړ شو.
دا خارګوټی چې ته وویلو دا خو به خوړ کې خو به نه جوړ شوی چې سیلابونه هم پرې راځي او بارانونه هم پرې راځي. موقعیت څنګه دی؟
موقعیت داسې ده چې د مات مخکې دا ستونزه کې چې دغه مخکې دوی امر وکړ چې موږ مستردو نمرې جوړې کړي او څه ناڅه په خوړونو کې خودي خودي لنډ وخت لپاره موقت وخت لپاره دوی دغه د سیلاب مخه ونیوله، خو مګر وروسته یو څو میاشتې موږ دغه ستونزه حل کړې وه، بېرته همغه ځای کې بېرته د شاروال بېرته همغه ساحه کې بېرته پولتک کېښوده چې کوم ځای کې د دې سیلاب مخه نیولې وه. اوس موږ وایو چې یا موږ ته د سیلاب مهر وکړي او که سیلاب نه شي مهرولی نو دا به موږ د سړک مخه اواره کړي چې دا اوبه په سړک لاړ شي. د موږ کورونه ډن شو، تخریب شو، څو وارې هم دا قرضو پور باندې دیوالونه جوړ کړل، پټیم جوړ کړل، بیا ورانېږي.
د ښارګوټی رجستر شوی په رسمي نقشو کې رجستر دی؟
هو، د سلطان غازی بابا شاهرک سلطان غازی بابا ارثار بلاک غرب خواته دغه ستونزه ده چې دغه په یو څه اندازه د پانتون اوبه راځي، هرې خوانه اوبه راتاویږي. او دوی وایي چې موږ دا محرم وو، خصوصا د مریضې ورکړي دي شاروال ته نږدې نهته هلته غږېدلی یم، پرېکړې جواب نه کړي، نه پوهېږم. او بعضې بعضې مې ګران دي بېخي اخوا دېخوا کې هېڅ ګران بلاخره تاسې راډیو ته شکایت لپاره حاضر شوم.
دا ښارګوټی خو غیر قانوني نه دی جوړ شوی؟
نه، دا د مقام د لغمان مقام باندې همدغه روز اوبه تللې، په مقام باندې والي خپل دا اوبه واړولې، خپل ځان نه بچ کړې، او د ښارګوټي د خلکو په ستونزو غم یې ونه خوړه، او نه م شکایت اوري، نه م ستونزه اوري، نه م څوک په هغه دفتر کې موږ نه پرېږدي. موږ غوندې خلک قانوني رسمي هغه لري، خارګوټه منظور شوی ده، ارثار بلاک ډیر بهترین بلاک ده، هر نمره پکې تقریبا 5000 $5000 $10000 خرڅېږي.
خسته ستونزه به ورسوخت. دغه ستونزه مو د لغمان ولایت له خاروال ښاغلي انجینیر نظیف الله الکوزي سره شریکه کړه. ښاغلی الکوزي، د لغمان ولایت د غازی بابا د خارګوټي نه د شکر الله په نامه یو کس د دغه خارګوټي د نور اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی په خارګوټي د باران اوبه مرضي، سیلابونه مرضي، او په باراني موسمونو کې ورته ډیر زیان رسیږي. دا خو یو خارګوټی دی، د اوبو مسله څنګه په پام کې نه ده نیول شوې، او د دغه ستونزې د اوارۍ لپاره تاسې کوم پلان یا تدابیر لرئ؟
بلې، دلته د موږ تاسو په دې باندې به معلومات لرئ چې د مهترلام ښار نوې د سلطان غازی بابا خارګوټي په نوم باندې ښار احداث کړی ده، او په دې کې عملاً ډېرې زیاتې زیربنایي پروژې روانې دي. همدغه د اوبو د کانالیزاسیون سیستم یا د نورو د سیلابي د اوبو سیستم، هغه چې دا سیستمونه چې باید دلته ډیزاین شي، دا برخه کې د ابرسانۍ د عمومي ریاست ابرسانۍ شهري مربوط کېږي. خو ولې موږ هم په خپله برخه کې اجراءات کړي دي، کار هم کړی ده. په همدې کال کې موږ د دې ساحې لپاره پروژې ډیزاین کړي دي، تدارکات هم شوي دي. انشاءالله په لنډو وختونو کې به د دغو اوبو کنټرول د ښاروالۍ لخوا نه وشي، او دې ته موږ جدي پاملرنه کړې ده.
الکوزه صاحب، دوی وای په دغه ستونزې شاوخوا درې کاله تیریږي، او په دې درې کلونو کې ډیر ځله والی صاحب ته او ښاروال صاحب ته عریضي کړي، ورغلي، شکایتونه یې کړي، خو په اړه اقدام نه کیږي.
بلې، په دې برخه کې اقدام شوی ده. په دې باندې تاسو پوهیږئ چې ښاروالیان په خپلو عوایدو باندې متکی دي. هغه پروژې چې هغه باید د نورو اداراتو لخوا دلته تطبیق شي او پر مخ یوړل شي، په هغې برخه کې هم موږ هغوی ته غوښتنلیکونه ورکړي دي، تاکید هم کړی ده، مسلسل مجالس هم نیولي دي چې د ښاري ابرسانۍ کوم عمومي ریاست چې ده، دوی باید دلته په دې برخه کې کار وکړي. خوشبختانه په یوه برخه کې چې هغه د اوبو رسولو شبکه وه، عملاً پروژه جریان لري، او په دې بله برخه کې چې د کانالیزاسیون مسله ده، په هغې باندې هم دوی کار کوي.
الکوزه صاحب، د نورو ادارو اقداماتو ته تاسو اشاره وکړه، اوس د لغمان د ښاروالۍ هغه موجوده کارونه څه دي؟
هغه موقتي کم ساختمانونه چې باید موږ جوړ کړو چې تر څو د تخریب او د ضرر مخه په باندې ونیول شي، هغه خپله ښاروالۍ په دې 9 کال کې په بودیجه کې نیولې دي، او هغې باندې عملاً کار کېږي انشاءالله.
یعنې دا پروژه پلان کې شته او کار به پرې وشي؟
بالکل، دا پروژه په پلان کې ده او کار ورته باندې کېږي.
مننه.
تشکر.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د لغمان ولایت د غازی بابا له خارګوټی نه شکر الله شکایت لرلو چې د دوی په کورونو د سیلاب او بارانونو اوبه راځي او زیان ورسی، او د لغمان ولایت خاروال انجینیر نظیف الله الکوزي وویل چې د دغه ستونزې هوارول په پلان کې دی، او ډیر ژر به په اړه اقدام وشي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ اوسئ. ورزو د دې خبرونې پیغامونه ته چې تاسو تیرونی راستولې دي بیا هم تاسو پیغامونه لرو چې تاسو خپل ورکو عزیزانو په سیګرزي لبا د مرغه داسې کوم پیغام نه لرو چې پاره کې زموږ دوست پیدا سوی وي او کورنۍ زنګ راتوالي. خو ورزو د معمول سره سم ستاسی پیغامونه پیلو لمړی به د کندهار ولایت څخه دی وریدونکو پیغام وره.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ د مسلم آباد څخه سره تاسو سره پاړی کیم. زما نوم سید محمد دی. زما یو ورور دی نوم یې خان لادی. د دوه کال کې نه راکته ودی چې هر ورور مزما ور مسلمان چې درک معلومیږي مشکل دي پر داش مېره باندې هری کوي سي پر و پر دوا نوی انزاتیا ودیش نرا یو دګیا تکراروم پر و پر دوا نوی انزاتیا ودیش او دا غو نشانه ده چې پر تندې باندې لوی د هغه ټپې د ورځې لوړ هر مسلمان ورته معلوماتي مرته دي پرداش مې را باندې اړې کوم نشي ور شرینې تر لاس کې. السلام علیکم.
تقریباً چورک دی آزادی تقریبا لري نو هر مسلمان ورور که په دغه باندې څوک معلومات لري ماته دې په دغه شمیره زنګ ووي چې پر و څلور پنځه شپږ و اته درې یو صفر شمیره بیا یو تکرارم چې پر و څلور پنځه شپږ و اته درې یو صفر. السلام علیکم.
السلام علیکم. محمد نژاد د هلمند ولایت مرګي ولسوالۍ دا پیغام پیغام زموږ د ورور تقریبا دا دوه کاله مخکې د ولان په سیمه کې نادره کسر ویل یو اراده مشکل سره نو موږ یې په هیڅ معلومات نه لرو نو هر څو ورور که د په حق باندې معلومات ته مشکل په دغه شماره باندې زنګ ووهي
ہلو السلام علیکم. زه عبد الغفور د مساکلا د ولسوالۍ د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ تاسو سره په تماس کیم. ما ورور د لال محمد په نامه دی چې په ګریش کې ورک شوی دی دا اوه کال کېږي. دا زما د ورور په اړه هر یو چې معلومات لري هر مسلمان ورور ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي.
ما پیغام دا غوښتل چې زه زوی دې ټول خبرې نن ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. فصل سلامه. زما اکا دې ډیر وخت کې چې ورښتوي دي هر مسلمان به څه په اړه معلومات لري ډیر وخت کې کوم زم زه کې راغورم دا دې 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 ګورې چې پیدا کړي دا معلومات یې راکړي څنګه ستاسو شاوخوا کې چې ورسول زری ولسوالې د زری د کلي دي لکه دا زما د اسمان نیزي نو ته د خبر خبر څه ده چې د بل خلک څخه په پاکستان کې یو څه واده کوي فکر یې معنا یې زه یو څوک دا غواړي هغه اوري نور څه معلومات کوي پر دا څنګه دي دا وي چې پر اویا نه دي نو نه کوزیش درې واسه دې مننه دا ویره جو.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو په تیر اونۍ کې موږ د ځینو اوریدونکو څخه داسې پیغامونه هم ترلاسه کړي دي چې دوی یو مهم پیغام پکښې لري او غوره ګڼم چې دغه پیغام په خپله د دوی د ژبې واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یا زغې رادو کار کوو د مال تر په ډېر سلامونه. ما یو زوی ده د حسن په نوم ده د میدان شاه د ولایت ده. دغه نه اته نه کال کېږي چې ورک ده نه دغه کده معلوم نه ده که مسلمان ته معلومات دي چې دي معلومات یې راځي کده یې دمو غږ اوري ته د وشماره دي څنګه وي دا دی مثلا. او ډېره دی افسوس خبره ده چې بعضي مسلمانان بلا وجه دا لمبر نشر کولو باندې سړی یې پیمانه کې سمانه کې زنګ درته وي ما ته 500 روپۍ ویجی لوټو کا زبه دې زوی دروخیم ما ته 100 روپۍ ویجی لوټو کې زوی دروخیم. افسوس دی ځان ته څنګه مسلمان وایي او د زمیري څنګه مني چې بلا وجه سړی په عذابي یا تنګي یا بلا وجه ټیلیفون کوي. یې ما د ازادۍ کارکوونکو ته ډېر سلامونه. دا دې ما درخواست ده دغه کوم خلک چې په عذابول کوي تنګول کوي دوی ورته داسې یو واغه وایي چې ولې یو مسلمان بازاب وایي چې درته معلومات دي خبر نه یې بلا وجه ما ته به 500 روپۍ ویزی لوټو کې زه به دې زوی دروخیم. بل وایي ما ته به 100 روپۍ ویزی لوټو کې ما ته معلوم ده زه به 100 روپۍ ویزی لوټ درته وکړم. ته مسلمان څنګه کلمه وایي څنګه افغان یې څنګه مسلمان یې بلا وجه ته وایي ما ته 500 روپۍ ویزی لوټ وکړه زه به 100 روپۍ ویزی لوټ درته وکړم. ولې رشخند وایي په مانځه کې زنګ وایي مقصد په لارې روانې زنګ وایي سړی په عذابوي حاجت کوي یې تنګوي یې څوک دې چاله مشکله له مجبورۍ له بېچارګۍ نه خبر نه وي. او دغه د آسان په باره کښې چې هر مؤمن مسلمان ته معلومات یې آسان یې نوم ده د میدان شاه د نرخ د ولسوالۍ ده د الامیر زوی ده مقصد چې هر مؤمن مسلمان ته معلوم وي په دغه شماره دي مقصد مونږ سره تماس ونیسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما د ازادي راډیو ته دغه پیغام دی وروره چې یو څوک یو پیغام پرېږدي او یا یو څوک یو خپل ورک ورور یا قریب یا یو دوست پیدا کوي بیا خپل پته وایي لمبر بیا ایله خلک یو څوک په تکلیف وي. دا ډېر غلط کار دی. دا دې نه کوي د عمل اجلاس واخلي چې بیا یو څوک هغه هر دم چې ما پیدا کړی یا مې څنګه کړی یا مې څنګه کړی دي. دا به پیغام خدای وکړي چې ازادي راډیو یې نشر.
دوستانو مننه کوم چې تاسو خپل د نظر څرګند کړي د موږ هم په امانت سره خبر کې هله د چي نور اوریدونکو هم اوریدلې وي او دا د ونه غوړه مو کوم چې مخکې تر دې هم زموږ ځینو نور دوستانو ورته شکایتونه درلوده چې کمشمیرې چې دوی اعلانې او په خپل اورک پسې ګرځي نو زموږ شمیر نور دوستان هغه ته مزاحمت کوي زنګونه ورته وي نو زنه په دې اړه نور څه ووایم فقط همدې دوستانو خپل نظر دلته څرګند کړی دی د خبرونه د دې لپاره د چې موږ د یو بل سره وکولای سو مرسته وکړو که چیرې تاسو ته معلومه یې چې کوم ورک په کوم ځای کې مو لیدلی یا معلومات لري نو د هغه کس کورنۍ ته زنګ وهلی سي ورځو ستاسو نور پیغامونه ته چې بیا هم تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځئ
بلی السلام علیکم زاد القیم ولسمال د فراد ولایت بالا بلد ولسوالی د گرانی کلی سای سره پلاین کی مورورا ما د بلطان کله عمر دی او د الله کنه کیږي چې نظر کټوی دی کچری دې مر आवाज اوري ابل مسلمان روز د پاړ معلومات لري کولای شي چې ما د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوي ورور سره لس لک افغانۍ جایزه لري ما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ اته شپږ شپږ د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خپروي.
السلام علیکم
رحمت اللہ روزگان ولایت وسیدن کیما زما یو کلب دی چې سعودي حافظ نور احمد دملا زلمی اخون زوی کی د روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ وسیدونکو دی زموږ د دوستانو څخه دی په چمن کې د شیخ مولوی محمد حاجی صاحب مرحوم په مدرسه کې حافظ وو تقریبا 13 کال عمر لري د دوه میاشتو راهیسې له خپل کور څخه نادره کړي که په اړه هر مسلمان ورور ته معلومات وي نو هیله ده چې د مهربانۍ له مخې دی زموږ سره پر دغه شمیره اړیکه ونیسي. زه به خپله شمیره تاسو وایم: شپږ نه اووه پنځه. شمیره یو ځل بیا وایم: صفر څلور اویا شپږ اویا شپږ اویا نهه سوه پنځه اویا. د کې په اړه هر مسلمان ورور ته معلومات دي، هیله ده چې په دغه شمیره زموږ سره اړیکه ونیسي، ځکه کورنۍ یې ډېره پکې سرګردانه ده. هیله ده زما پیغام د ورک عزیزانو په خپرونه کې نشر شي. په درنښت، السلام علیکم.
بله، السلام علیکم. زه محمد نبی د فرا ولایت څخه په تماس کې یم. زما ورور محمد ابراهیم چې د اولس کال څخه د درک دی مشتهد ژوند او د مرګ هیڅ معلومات نشته. هر مسلمان ورور ته چې معلومات یې نو زما سره دې په دغه ټلیفون نمبر باندې تماس ونیسي. صفر اووه سوه یوولس اووه نوي نه نوي دېرش. یو نمبر بیا وایم: صفر اووه سوه یوولس اووه نوي نه نوي دېرش. محمد ابراهیم د کندهار ولایت نه در اخیستل شوی دی، تر اوسه هیڅ معلومات نشته. نو که د چا سره وي او یا بندي وي یا که مسلمان ورور درک لري، نو د اسلامي همدردۍ په خاطر دی موږ سره اړیکه ټینګه کړي. که چېرې محمد ابراهیم په خپله هم دا غږ دی، نو کولای شي چې په دغه نمبر زنګ ووهي یا خپل کور ته راشي. مثال یې مور ده چې ډېره پسې زبدېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپروي. زه عبدالقیوم حاجي فرید د فرا د ولایت د بالابلوک د ولسوالۍ د ګراني د کلي ستاسو سره په لین کې یم. وروره، زما یو نامه د مکی الله خان، تقریبا شپاړس کاله عمر دی او د لس میاشتې کېږي چې نادرکه ته وي. که چېرې دی زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور ده په اړه معلومات لري، وروره کولای شي چې زما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راوي. وروره، هلته دي چې معلومات راکړي، څلوېښت لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی: صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ټلیفون شمېره بیا وایم: صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خپروي.
السلام علیکم. زه محمد نبی د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما ورور د محمد په نامه دوه کاله کېږي چې ما
برات دا کڅاټه معلومات دي په دغه شمیره د زنګ لري په وایې پرداوی اسنوی څلورایې کڅوړې مننه دا د دې ورو همکارانو او قدرمنو ته زیات زیات زه د کوم سلامونه وړاندې کوم یو سلام
مننه کوم را په دې هله چې د ټولو دوستانو او ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي د دې خبرونه وخت هم دومره تربیه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه